سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسو مخه کلاسه د رادیو لوري تاسو د رادیو خبرونه چلوي ساته د عمر لري د سهار شپږه مخام تر شپږه پر لندو چپونو نه 35 مترو او د مخام شپږه سر تر شپږه په منځني چپه دوه شپږ نه وز مخه کولی د لشي د خبرې خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنجشیر کې د اوسپنی او سپینو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. د نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستې لومړۍ ژوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې د خوراکي موادو، درملو، خیمو، کمپلو، چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسولی دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالیزیانونه هم خلکو ته رسولی دي. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. محیدی کرمانی ته د سشنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهای سپین ږیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هېواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تر اوسه د 1540 ماشومان د وژلو خبر تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندو تو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرونې یوې څلور کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د نجلۍ د اپریل په 9 په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنر ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډیر لا هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري نن جمعه د مئی 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. UNHCR له خلکو سره د بیړنۍ سرپنا، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپله اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلک باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې دراس حکومت اصلا قرار دی.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلک بیخی زیاد په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر قطن دي خلکو سره نشته. فعلاً په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نه شوي دي هغه هم ورته رسېدلي دي، بعضو ته او بعضو نه دي رسېدلي.
هڅه مو وکړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د اوختو زیانونو د وروستیو شمېرو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي دي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته یې مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
لږ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکی مکال چې د امریکا دی
په بخښنې سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی و، اوس به ورشو د خبریالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
لږ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکی مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلا وطنو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان ازادي هلته محدوده شوې، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا د جلاوطنو خبریالانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. دغه شان خپلواکي او مهمې رسنۍ هره ورځ له زیاتو محدودیتونو او خنډونو سره مخ کیږي او د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرن خان زیاته کړې، هغو خبریالانو چې خپل هیوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې، له خپل هیواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطني افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغان خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبته من غیب واسی امنیتی سونزی نوی مکد حکومت او خلق کل خوال دیر و محدودیت هنو سرم مخوزه کچه دو حکومت لخوال گول شوی بندی زونه ده دیل عمل شوی و چه خلق پازاده توگه حقایق بیان نشی کرد دو سونزو ده خبریالی کار سونز من کرد.
خصوصی هم که ما داشتم و رشته هم که ما خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه رو انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي راډیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطن دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید
له پته مرغه جلاوطنی خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولوی ستونزې د ژبې ستونزه ده. ډیر وخت نیسي چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوی کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه لبد مرغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرنډې کر د پنشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونې او ویرې له امله خپلو دندو پریښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه، بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمیر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمیر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمیر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشري حقونو د څار سازمان ادا کوي چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوه د دریم غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کېدو ته اندېښمن دي. د دغې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوه په راتلونکې غونډه کې د بحث لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به د دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال، او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه تخصیصن لامل لا هم ژور کیږي.
دا د پداسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاری په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د دوهې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میری کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زې ماڼۍ یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په می میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي، او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې د افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
دا لوټي ځل چې دلته په فرانسه کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، او د هیله کې چې مستقبل
پروژې وي تر څو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردنو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او دا ریزال ده چې دلته په فرانسا کې دا رقم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژه جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژه پکار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، کې افغانان وي، کې هم یورپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګه محصل شریف الله فرهادو.
د هستۍ په ټوپک موله نخا، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلي د ادم بواړه خاورې کړي، هیلي د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله. سا د مسیحا د نیو بسملو ته، سا د مسیحا د نیو بسملو ته، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله. هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي، او د پلی کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پرې شاګرد وکولای سي چې له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي، او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل کتاب د کتابونه المانزنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمخ کې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه للسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد وو، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیل د مارکو په ښوونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زر فیصلې کوي، نومې کوي غزل له پاسه وظیفې کوي، نومې کوي کبې انسان څو خدمت کوي، ژوند دې ووسی خو کې انسان په جامې کوي، نومې کوي کبې چې نه کوي خلک یې وشي نو بنا مدا اسلام
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیزې ناخوالې په ګوته کړې وي. د هغه د نظم یوه برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړو. د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزې مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائمې کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړېږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده ترڅو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غنیخیلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې فتنه ژوند تر ډېره نظم لیکي او په نظمونو کې د مېرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. د نرسنګ لوستی خو مینه یې له ادبیاتو سره ده. وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلی فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولر نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي لوسی بس ډېر تعداد مشولی و خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي و له هغه ټوله صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه یې هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا
د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ. تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعرې کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست؟ هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولیږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورئ، شاعري اورئ؟
اورا د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، او خپل غږ نه سي اوچتولی، او خپل پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي. او بیا په پیل حال اوسني وخت کې
صحیح فتح نه شوم. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده، او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سایانو پلوي کوم، نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلي فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلي فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې وې ستړی، زه هم ډېر ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
د فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې، او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کیدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توانونه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت هغه خپله، څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډېره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډېر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي د هغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 30 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی، نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایس زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه په کښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. د هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو، نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسي هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایست لري په دې خاطر مر د ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مر دکه خوشو چې هغه شمال میږي حسن لري دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پراغه باندې مینا راځي یعنی حسن مر دکه په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاثیر اخیستی داسې نور بیتونه هم د کوي کنانه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکل رب څه شایسته رب دي داسې نور لکه د خام حسن خانی دی او بډاز وی لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي لته هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناستي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي دیني ارزښتونه قوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې اهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرو چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کېدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالی د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ید دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چ قابل ید دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چ نه ما ته سوک را کړی او نه ز پکښ د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی د ګنا پیټی می پنچ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازه کړ خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس په کسخچه تر سينو باسه دا د زلف په حواس په کسخچه تر سينو باسه تشهود خلې تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی زپدون د محبت کې په تمام شهر کې تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خنداسوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک راکړي او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار که دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکي حسن په عشق کې په یارانو د خندا سوم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې ښایي دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په 16 میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18 پیړۍ کې چې کله نننی هند برېتانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یووړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شودې څښي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهوره دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنی نه کرل کېږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال 70,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډېرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې درې زامنې دي، په دوی مای باندې خپله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لوپۍ ګټي دا کراټ ډاغم کله یي کله نه لاسګاډي کاري که چا وله چې وله ورکه ورکه ورنه که پوهشه غریب هم دسته ش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپوه شیردل پاڅون د بېوزلو کورنیو ستونزې تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو څوک په شاید مالي توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کور ته اړتیا دي هغه برابر کړي، نو طبعا چاو سره ډوډۍ خوري. هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هره ورځ لسګونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي راډیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر ما خفتنه پوری چې کور د زما شین دیر کې دا چای او خو خاسته چای جوړم شین چای ایلار او دې خو خوان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولا نن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه 4,000 ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو، هم تور چای هم شین چای، او د مالیزیا، انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین چای واردو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود څرګندونه کړې چې افغانستان ته هر کال همدومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. په داسې حال کې چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده، ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګېرل کېږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
خپل سوخ مین وی او تو خور کوی ملکنا و مسافر او دنی مش په سندر خنکا مسافر سوخ مین وی او تو خور کوی ملکنا و مسافر و مسافر مولا خپل وطن سرا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا خپل وطن سرا ولا مینا ومسافر
چڑا کر مسافر مسافر